بسم الله الرحمن الرحیم گران اوریدونکو السلام علیکم دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ
قدرمنو اوریدونکو د خبرونې په پیل کې د حسین مسګری په आवाज د قران مجید د بقره سورې د 253 سم آیات تلاوت او ورپسې ژباړه هم واوري.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. صدق الله العلي العظيم.
ده مهربان او بخون کی خدای پناما. دا پیغمبران دا سیدی چه مونگ دوی تا یو لبل سخه لوڑ مرتبه ورکڑی دی. پا دوی که خدای پاک لچا سرا خبری کردی دی او چا تا یه بل شان او چا تی مرتبه ورکڑی دی. او دا مریم زوی ایسا تا مو چرگند نخی او معجزه ورکڑی او پا پاک روح سرا مو حقا مضبوط کرد. او که خدای تا منظور وی نو له غوی څخه ورسته خلکو به د داسې څرګندو نخو لا راتلو ورسته جنگونه نکولې او یو بل یې سره نه وژل، خو له یو بل سره دښمنۍ ته پورته شول. نو دوی جدا جدا شول، چا پکې ایمان راوړ او چا کفر خوښ کړ. او که خدای پاک ته دا منظور وی نو دوی به جنگونه نکول، خو خدای چې هر څه غواړي هغه کوي.
د تهران رادیو ډیرو خوږو او قدرمنو اوریدونکو سلامونه او نیکې هیلې مو ومنئ. ګرانو دوستانو، په مازیګرنۍ یو ساعت خبرونه کې زه عبدالمجید دورانی او زما محترمه همکاره میرمن فاطمې ستاسو په خدمت کې یو. نن د شورو ورځ چهارشنبه د 1499 هجري لمریز کال د جدي امرغومي د میاشتې لسمه د 1442 هجري قمري کال د جمادی الاول یا دریم خور 15 او د 2000 میلادي کال د دسمبر د میاشتې 13 نیټه ده. ګرانو دوستانو، د خبرونې په دوام کې نن هم ډومبه د ایران او نړۍ ځینې مهم خبرونه اورئ. ورپسې په سیمه کې د امریکې د بلاغ وختنو د پایلو په حکله د ایران د خبرداری تر عنوان لاندې سیاسي تبصره اوریدئ شي. ورپسې هم د تلپاتې وږمې په نامه وینا اورئ. بیا هم هنداره پروګرام لرو چې نن یې په دغه پروګرام کې د صلح د مذاکراتو په بهیر کې د طالبانو د امتیاز غوښتنې په موخه د تاوتریخوالو د زیاتولو موضوع جاجو، او ورپسې هم ورځپاڼو ته د کتنې پروګرام اورېدل شي. د تهران رادیو مینوالو، په ایران کې د مازیګر 4 شوې، نو غوږ شئ د دې مهال خبرونو ته.
په سر کې د مهمو خبرونو لنډیز. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر وویل سردار شهید قاسم سلیمانی ملي اتل او د ایران او د سیمې او د ټولو مسلمانانو او ولسونو ویاړ دی. د ټکنالوژۍ په برخه کې د ایران او افغانستان ملګرتیا، او افغان عالمان وایي چې په افغانستان کې جنگ د مسلمانانو وژل دی.
اوس هم د خبرونو تفصیل ته وکشه. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر وویل سردار شهید قاسم سلیمانی یو ملي اتل او د ایران او د سیمې او د ټولو مسلمانو ولسونو ویاړ دی. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر حسن روحانی نن د خپلې کابینې په غونډه کې د سردار سلیمانی د شهادت کلیزې ته په اشاره سره وویل دا کال چې سبا ختمیږي زموږ د هغه ستر سردار د شهادت لغم او درد سره مل و چې د امریکې د ولسمشر او خارجه وزیر په شمول د امریکایي چارواکو لخوا ټیرور شو. د اسلامي ایران ولسمشر په دې خبرې سره چې نور هم د اسلامي انقلاب د سپاه پاسداران د قدس ځواک د کومندان د وژلو په جنایت کې شریک او ونډوال دی وویل دا د ایران د خلکو حق دی چې د خپل عزیز د وینې غچ واخلي او د هغه د جوتو حقوقو دفاع وکړي. حسن روحانی د ایران په مختلفو ښارونو کې د شهید سلیمانی د ځواکناکې جنازې په یادولو سره زیاته کړه ټرمپ او د اسرائیلو رژیم فکر نه کاوه چې ټول ایران، عراق، لبنان او سیمه د دغه سردار د جدایۍ په غم کې سړکونو ته راووزي. ولسمشر روحانی همداشان وویل له عراقه د امریکایي پوځیانو د وتلو په حکله د دغه هیواد د پارلمان د استازو حکم هم د امریکې ترهګر رژیم ته یوه سخته څپېړه وه.
د ایران پخوانی سفارتکار د امریکا د ولسمشر لخوا د ډګر جنرال قاسم سلیمانی د تیرورولو حکم د هغه د کمزوري او ویرې له امله وباله. د ایران د اټومي مذاکراتي ټیم پخوانی غړی او د امریکا د پرنسټن پوهنتون محقق سید حسین موسویان اسنا خبری آژانس ته په یو مرکه کې څرګنده کړه د ترامپ امریکا له تکفیری ترهګرۍ سره د مبارزې په مشرۍ کې د ایران کامیابی نشو زغملای ځکه چې له اټومي موافقې وتل او د زیات نه زیات دباو سیاست د ایران د حکومتي طرحګرۍ په ادعا سره پیل کړ. موسویان ټینګار وکړ چې د سردار سلیمانی وژله به په سیمې او ټول نړۍ کې له تکفیری طرحګرۍ سره د مقابلې د بهیر د کمزورتیا سبب شي. د ایران دغه پخوانی سفارتکار په دې خبرې سره چې په نننۍ نړۍ کې نړیوالې اړیکې د زور او تبعیض پر اساس دی زیاته کړه. د مثال په توګه که ایران د اټومي انرژۍ د نړیوال اژانس د واکمن شورا یا د ملګرو ملتو د امنیت شورا یو پریکړه لیکه اجرا نه کړي، نو ټول نړیوال قدرتونه ورته یو کیږي او د ایران خلاف سخت بندیزونه لګوي. خو که اسرائیل په اټومي موضوع کې د اټومي انرژۍ د نړیوال اژانس تقریبا ټول پریکړه لیکونه او همداشان د فلسطین په هکله د امنیت شورا ټول پریکړه لیکونه تر پښو لاندې کړي، بیا هم د دغه رژیم خلاف هیڅ اقدام نه کیږي.
د ایران او افغانستان د پوه بنسټه شرکتونو ترمنځ د ایکو سیستم په برخه کې ملګرتیا په زیاتېدو ده. د افغانستان د ماډرن ټکنالوژي او پراختیا د صندوق مشر علي وحدت په دغه هیواد کې د ایران له سفیر سره په کتنه کې وویل د روان 2000 کال په اکتوبر کې 22 پوه بنسټه شرکتونو د ماډرن ټکنالوژي او پراختیا په 80% ملاتړ سره په افغانستان کې د ایران د برېښنا، بیخبناو او مخابراتو د صنعت په نندارتون کې ګډون وکړ او خپلې لاسته راوړنې یې وړاندې کړې. ښاغلي وحدت وویل د افغانستان د برېښنا صنعت په نندارتون کې د ایران 14 پوه بنسټه شرکتونو له افغانستان سره د ملګرتیا د نمایندګۍ او د ورکړې او ګډې ملګرتیا د پیلولو هوکړه وکړه. په افغانستان کې د ایران سفیر بهادر امینیان هم د افغانستان د خلکو د کلتور او له ایران سره د دغه هیواد د خلکو د لرغونی دینی، کلتوري او سیاسي تړاو په یادولو سره د افغانستان ځوانه او مهنتي پرګنه او مخ په ود اقتصاد په دې وروستیو کلونو کې د دغه هیواد د پراختیا لامل وباله.
د افغانستان د ولسمشر ویان صدیق صدیقی په تازه څرګندونو کې ویلي چې په ښارونو کې بریدونه او له مسؤلیت منلو یې انکار د طالبانو نوې تګلاره ده. تاند خبری آژانس لیکي چې صدیقی په دې خبرې باندې په ټینګار سره ویلي چې طالبان په دې سره هڅه کوي د حکومت او ولس ترمنځ واټن رامنځته کړي. د صدیقی په خبره طالبان فکر کوي چې دوی په مذاکراتو کې برلاسي دي، نو ځکه اوس په دې لټه کې دي چې افغان حکومت کمزوري وښيي. نوموړی وایي طالبان په دې موخه وروستی هدف بریدونه ترسره کوي چې خپلو موخو ته ځان ورسوي. د زیاتوي چې افغان امنیتي ځواکونه د دغه پلانونو د شنډولو په لټه کې دي او اجازه نه ورکوي چې طالبان خپلو شومو موخو ته ورسیږي. د ولسمشر اشرف غني ویان د یو ځل بیا تور پورې کړی چې طالبان د سولې نیت نه لري او د تاوتریخوالي د ډیرو د ډیرولو لپاره لاری هڅه کوي ځان خپلو موخو ته ورسوي. بل لور ته وسلوالو طالبانو بیا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې په دې وروستیو کې د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې هدفي وژنې ډېرې شوي دي.
ننګرهار کې د داعش ډلې مالی مسؤل نیول شوی. له جلال آباد زمون خبریال رپورټ راکړی چې د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوږیاڼی وایي تېره شپه د ملي امنیت ادارې ځانګړو ځواکونو د جلال آباد ښار څلورمې ناحیې اړوند سیمه کې عملیات ترسره کړي چې پکې د ده په وینا د داعش ډلې مسؤول له خپلو دریو ملګرو سره یو ځای نیول شوی دی. د والي وایند وویل نیول شوی تن په دواړو سترګو ړوند دی او په تیر کې یې د داعش ډلې لپاره تبلیغات کول او له دې لارې به یې ځوانان د داعش لیکو ته جذبول. هغه د نیول شوي تن او د هغه د نیول شوو ملګرو د هویت په اړه څه ونه ویل، خو زیاته کړه چې د نورو معلوماتو ترلاسه کولو په موخه تر توقیف او پوښتنو لاندې دی. په دې وروستیو کې د جلال آباد ښار په بیلابیلو سیمو کې د داعش ډلې مهم کسان نیول شوي دي. ګرانو دوستانو، هم په ننګرهار کې د ګاز ډبې په یوه 14 کې 8 تنه مړه او ژوبل شوي دي، نو په دې اړه هم له جلال آباد زموږ د خبریال رپورټ ته غوږ شئ.
لږ تر لږه 8 تنه په ختیځ ولایت ننګرهار کې د ګاز ډبې د چاودنې له امله مړه او ټپیان شول. د ننګرهار د والي وین عطاالله خوږیاڼی وایي تېره شپه د ننګرهار ولایت د شینوارو غنیخیل ولسوالۍ اړوند وویشتمې ویالې په سیمه کې په یوه کور کې د ګازو ډبې د چاودنې له امله د دوو ماشومانو په ګډون 15 تنه ووژل شول او د دوو ماشومانو په ګډون 3 تنه نور ژوبل شول. د والی وانول ژوبل شوي کسان د درملنې په موخه د جلال آباد مرکزی روغتون ته راوړل شوي دي. هغه وویل د پیخې ټول قربانیان د یوې کورنۍ غړي دي. پر همدې مهال د ننګرهار دامې روغتیا ریاست ویان ډاکټر ظاهر عادل وایي ډاکټرانو د ټپیانو روغتیایي حالت د ډاډ وړ بللی دی. د ژمي پر مهال او د سړې هوا لامل ډېرې کورنۍ د خونو تودولو لپاره د ګازو او بخاریو کار اخلي چې په دغه بخاریو او ګاز ربو کې د ناسم تخنیکی سیستم لامل ډېرې محل دا ډول خوشنون کې پیښې رامنځته کیږي. محمد آصف شینوار، تهران رادیو، جلال آباد.
دا خبرونه له تهران رادیو نه اوري. د افغانستان په لویدیځ زون کې لسو تنو عالمانو د هرات په جامع مسجد کې په یو غونډه کې په خپل هیواد کې روانه جګړه مسلمان وژنه وبلله. د افغانستان په لویدیځ کې عالمانو او روحانیونو شورا په یاد غونډه کې وویل نه دی پکار چې د طالبانو د ادعا وړ اسلامي نظام د سولې د مذاکراتو مخه ونیسي. د دغه شورا مشر مولوي خداداد صالح ټینګار وکړ چې په هیواد کې روان جنگ حرام دی او د اسلامي نړۍ ټولو عالمانو دغه جنگ حرام اعلان کړی دی. هغوی ویل د طالبانو د فرمایشي اسلام طرحه د منلو وړ نه ده او یوازې د هیواد د دینی عالمان کولای شي چې د اسلامي نظام په حق له نظر ورکړي. مولوي خداداد صالح ویل طالبان غواړي فرمایشي اسلام د افغانستان پر ولس راوتپي. د هرات د حج او اوقافو مشر عبدالخالق حقانی هم ویل د سولې بین الافغاني مذاکرات تر ټولو غوره انتخاب دی او عالمای دین ترې ملاتړ کوي. د غوالمانو له طالبانو او هم افغان حکومت وغوښتل چې اوربند اعلان کړي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د پروان ولایت په سوکلو کې پولیس او امنیتي ځواکونو له ترهګرو سره د ملګرتیا په تور لستن نیولې دي. د دفاع وزارت په خبر پاڼه کې همداشان راغلي چې په یادو عملیاتو کې زیاته اندازه وسله او جنگي سازو سامان هم د امنیتي او دفاعي ځواکونو لاسته ورغلې ده.
د افغانستان په هرات ولایت کې فرهنګي شخصیتونو، عالمانو او حکومتي چارواکو د انزورونو د نندارتون په جوړولو سره د لوړ مقام خواند شهید ډګر جنرال حاج قاسم سلیمانی سره خپل مینه او اراده څرګند کړ. تسنیم خبری آژانس لیکي چې د سردار قاسم سلیمانی د انزورونو نندارتون د زړونو د دغه سردار د شهادت له کلیزې سره هممهاله ترسره کیږي. په دغه نندارتون کې د سردار سلیمانی د کورنۍ ژوند او همداشان یې له نړیوالې ترهګرۍ سره د مبارزې په میدان کې د شتون مختلفو انزورونو نندارې ته ایښودل شوي دي.
آی ٹی آی ریل پټلۍ د چین له وریښمو لارې سره تړل کیږي. د اسلام آباد تهران استنبول ریل پټلۍ د شاهراه ریشم د راژوندي کولو لپاره تر ټولو غوره لاره ده. د جاپان نیکی نومې ورځپاڼې په یو رپورټ کې لیکلي دي چې د ایران له لارې د وریښمو د لارې د ترانزیټي ریل پټلۍ احیا له اروپا او امریکا سره د آسیا د تړلو تر ټولو غوره لاره ده. په دغه رپورت کې راغلي دي چې د شاهراه ریشم د ترانزیټي پټلۍ تر ټولو غوره لاره د ایکو د ډیر مهم اقتصادي رګ په توګه د پاکستان، ایران او ترکیې هیوادونه دي.
او د کورونا وایروس نوې ډول د هند، پاکستان او کاناډا په ګډون د نړۍ شل هیوادونو ته رسیدلې او ډیری خلک پرې اخته شوي دي. د کورونا وایروس نوې ډول چې د لومړي ځل لپاره په برېټانیا کې وپیژندل شو چې تازه هند او پاکستان ته هم ورسېدلې او دغه هیوادونه یې اغیزمن کړي چې په چټکۍ سره د خپرېدو په حال کې دی. پاکستان کې د کورونا د نوې ډول درې مثبتې پیښې د دغه هیواد په کراچي ښار کې ثبت شوې دي او د چارواکو په خبره دغه کسان تازه له برتانیا پاکستان ته راستانه شوي وو چې اوس ترې جدي څارنې لاندې دي. خبرونه ختم شول.
دا تهران دے ایران دے اسلامی جمہوریت غک.
سیاسی تبصرہ.
د تهران رادیو ډیرو خوږو او قدرمن اوریدونکو، زمونږ نننې سیاسي تبصره په سیمه کې د امریکې د بلا غوښتنو د پایلو په هکله د ایران د خبرداري په اړه ده. د سیمې د امنیت په هکله د ایران د اسلامي جمهوریت سیاست په ډله ایز ګډون ولاړ دی. د فارس خلیج امنیت هم له دې اصل څخه مستثنا نه دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف بیگم خام د قطر له خارجه وزیر محمد بن عبدالرحمن آل ثانی سره په ټلیفوني خبرو کې د ثبات او امنیت په تامینولو کې د سیمې د ټولو هیوادونو په ګډون ټینګار وکړ. ظریف په دغو خبرو اترو کې همداشان په سیمه کې د امریکې د شکمنو تحرکاتو په حق له په خبرداري سره ټینګار وکړ چې د هر ډول احتمالي بلا غوښتنې د پایلو مسؤلیت به د واشنگټن په غاړه وي. د سیمې د امنیت او ثبات د ساتنې په حق له د ظریف څرګندونې لدوو اړخونو ستراتیژیک اهمیت لري. ړومبه اړخ د سیمه ایز همپالنې د ماډل په بنیاد د ټولو لپاره د امنیت اصل ته پاملرنه او د بهرنیو پوځیانو شتون او مداخلې ته له اړتیا پرته د ډله ایز امنیت په مفهوم باندې مشترکه پوهیدنه ده. دغه کړنلاره د ډله ایزو ګټو په چوکاټ کې د امنیت د ټینګښت ضرورت دی چې نه یوازې په فارس خلیج کې د امنیت لپاره بلکې د نړۍ د صلح او امنیت لپاره هم اړین دی. د ایران د خارجه وزیر د څرګندونو د اهمیت دویم اړخ د سیمې د بدلونونو او د ترامپ د ولسمشرې په دې وروستیو ورځو کې د امریکې د بلا غوښتنو په وړاندې د ایران د لیدتوګې بیانول دي. ایران هیڅکله په سیمه کې او یا له سیمې بهر کوم جنگ نه دی پیل کړی، خو که لګواښ یا تیری سره مخامخ شي نو په پوره قدرت سره به د خپل امنیت ساتنه وکړي. د جنگ او ترهګرۍ او سمندري ناامنۍ په شمول لګواښونو سره په مقابله کې د ایران د اسلامي جمهوریت گفتاری او عملی سیاست د پوځي ډاکټرین په بنیاد دفاع او د ګواښونو دفاع کول دي. د ایران د خارجه وزیر څرګندونو یو بل مهم ټکی ته هم اشاره کړې او هغه دا چې ایران په ګډو امنیتي طرحو کې د سیمې د هیوادونو د ملګرتیا او ګډون غوښتونکي دي. د اسلامي ایران ولسمشر حسن روحاني د ملګرو ملتو د عمومي اسمبلی د تیر 2019 کال په غونډه کې د هرموز د صلح د جامع طرحې وړاندیز وکړ چې د ډله ایز امنیت په بنیاد ولاړ ده. تجربه ښودنه کوي چې په سیمه کې د امریکې پوځي شتون د ناامنۍ او ګواښونو د زیاتېدو سبب شوی او افغانستان او عراق یې د پام وړ نمونې دي. په فارس خلیج کې د امریکې پوځي شتون هم له دې بهیر څخه مستثنا نه دی. محمد جواد ظریف له دې مخکې هم د ایران خلاف د امریکایي چارواکو د ادعاو او لافو شافو په غبرګون کې د کلیزې یادونې په عبارت سره یو ټویټ کې لیکلی وو: داسې ښکاري چې د امریکې سمندري ځواکونه زموږ په اوبو کې لار نشي پیدا کولی. وجه یې احتمالا دا ده چې د هغه نوم یې نه دی زده. فارس خلیج د امریکې له جوړېدو 2000 کاله مخکې هم دا نوم درلود، یا دا چې نه پوهیږي چې له خپل کوره 2000 کیلومتره لرې زموږ د کور په خواو شا کې څه کوي. د سیمې په روانو حالاتو کې هم چې په لویدیځ آسیا او فارس خلیج کې د امریکې سیمه ایزو او ډیر لګښت لرونکو سیاستونو ماتې خوړلې، داسې ښکاري چې د امریکې د خوښې وړ انتخاب د ټرمپ د میراث په توګه په سیمه کې په شیطنتي کړنو سره لانجه جوړول او د امنیتي اندېښنو رامنځته کول دي. په همدې مهم ټکی باندې په ټینګار سره دي چې ظریف له خپل قطري هم رتبه سره په ټلیفوني خبرو کې د دغو بلا غوښتنو د احتمالي پایلو په هکله خبرداری ورکړ. د تهران رادیو ډیرو خوږو او قدرمنو اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې د تلپاتې وږمو پروګرام ته غوږ شئ.
تلپاتې وږمې.
ډیر عزت منو اوریدونکو، زما فاطمی سلامونه او نیک هیلی ومنئ. عزیزانو، د خبرونې په دې شیبه کې اوس هم د تلپاتې وژمې یو بل پروګرام تاسو ته وړاندې کوم. دوستانو، لکه څنګه چې پوهیږئ، د مختلفو مذهبي او معرفي موضوعاتو په اکله د رهبرۍ د ستر مقام آیت الله خامنه‌ای ویناوې درته وړاندې کوو. د دې برخې درې دیرشم پروګرام د ژوند بخښونکې رڼا په توګه د قرآن کریم د راټینګولو او پرې عمل کولو د ضرورت په اکله دی. په دې هیله چې تر پایه راسره د پاتې کېدو فرصت ولرئ. قدرمنو اوریدونکو، نن موږ قرآن ته ضرورت لرو. د اسلامي ټولنو او اسلامي امت د ژوند صحیح لاره په قرآن کریم کې عمل کولو کې ده. په یو روایت کې راغلی دی چې ان هذا القرآن حبل الله، دا چې په قرآن کریم کې فرمایي چې واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، دا حبل الله او د خدای پړی همدا قرآن دی. و هو نور المبین، درانه او نور خاصیت څه دی؟ فضا روښانه کوي، انسان ته لار ښیي، انسان د لیدلو طاقت پیدا کوي، بصیرت پیدا کوي. نور چې نه وي سترګې هم په کار نه راځي او هیڅ فایده نه لري، ځکه چې څه لیدلی نشي. موږ عقل لرو، ډول ډول وړتیاوې لرو، د فکر کولو طاقت لرو، خو که نور نه وي دا زموږ مرسته نشي کولای. نور او رڼا لازمه ده، دا نور قرآن دی. ډیر عزتمنو اوریدونکو، د دغه مطلب وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو حاضر دمه، زه هم ستاسو له حضوره اجازه غواړم. د خدای په امان.
تا سړی نشي ویلی چې اوس دوی غولېدلي دي یا دانسته کول دغه غواړي.
موږ په سراحت سره دا ویلو چې موږ چې کومه مبارزه روانه کړې ده د خارجیانو په مقابل کې، د اشغالګرانو په مقابل کې.
خو پوهېږئ چې زموږ وزارت په څلورو برخو کې کار کوي.
هنداره
درنو محترم اوریدم کوزمر سلامونه ونیکی هیلی ومنه. ایزانو د تهران رادیو په مازیګرنې خبرونه کې د هنداري په پروګرام کې ساسو په خدمت کې. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، په دغه پروګرام کې موږ د روانو سیاسي، فرهنګي او نورو مسلو په حقله د سیمه او د افغانستان او پاکستان د مختلفو کارپوهانو نظرونه تاسو ته وړاندې کوو. نن بیا هم د یو بل موضوع په اړه تاسو ته غږیږو. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، په دې وروستیو کې په افغانستان کې تاوتریخوالی په بېساري توګه زیات شوی دی. ځانمرګي بریدونه او هدفي وژنې هغه څه دي چې د خلکو ژوند یې تریخ کړی دی، خو د اکثرو بریدونو مسؤلیت هیڅ یوه وسله واله ډله په غاړه نه اخلي. په دغه هیواد کې د ناامنیو له زیاتېدو سره مهاله د افغانستان امنیتي ادارو مسؤلین د مشرانو جرګې غونډې ته وربلل شوي وو. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر مسعود اندرابی د خپلو خبرو پر مهال ویل چې طالبانو د سیمو د نیولو وړتیا بایللې، نو اوس هڅه کوي د مقناطیسي ماینونو او هدفي بریدونو له لارې ځان خپلو موخو ته ورسوي او د رسنیو پام ځان ته واړوي. هغه وایي طالبانو ځکه تاوتریخوالی ډېر کړي چې وکړای شي د مذاکراتو پر میز لا ډېر امتیازات ترلاسه کړي. موږ به نن پر دغه موضوع باندې د هندارې په پروګرام کې رڼا واچوو چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي د زیاتېدو لامل څه دی او څرنګه د دغو بریدونه مخه نیول کېدای شي. په دغه مسایلو باندې مو نن د دوو کارپوهانو نظرونه اخیستي دي. په افغانستان کې د سیاسي چارو کارپوه ښاغلی قریب الرحمن شهاب او همدارنګه د نظامي او سیاسي چارو کارپوه ښاغلی محمد انور سلطانی. تاسو ته بلنه درکو چې په دغه بحث کې موږ سره ګډون وکړئ. له یوې لنډې دمې وروسته بیرته راګرځو ستاسو خدمت ته. په هنداره کې مو یو ځل بیا هرکلی کوو خپل بحث د ښاغلي قریب الرحمن شهاب په خبرو سره پیلوو. شهاب صاحب، تاسو ته معلومه ده چې په افغانستان کې په دې وروستیو کې هدفي وژنې خورا زیاتې شوې او هیڅ یوه ډله هم مسؤلیت په غاړه نه اخلي. ستاسو په نظر د دغو بریدونو مسؤلیت چا ته ورګرځي او د دغو بریدونو هدف څه دی؟ آیا دغه بریدونه د سولې په مذاکراتو کې د افغان حکومت څخه د لا زیاتو امتیازاتو د ترلاسه کولو په موخه ترسره کیږي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تاسو او ستاسو ټول اوریدونکو ته. وګورئ، کله چې د افغاني خبرې لاندې پیل شي، اندېښنه دا وه چې که چېرې دا خبرې پیلېږي، دواړه لوري به هڅه کوي چې د دې ونډې ترلاسه کولو وخت ترلاسه کولو لپاره د زور ازمویلو ډګر ته راوځي. لیکن د دې سره مهاله یو بل اندېښنه دا وه چې کېدای شي ځینې ګونګ او پیچلي بریدونه وشي او دا د ولس په منځ کې اندېښنه او بې باوري زیاته کړي. نو زه فکر کوم چې دغه بریدونه هم ښایي د همدغې لړۍ برخه وي چې ولس په منځ کې بې باوري زیاته کړي او د سولې پروسه په یو ډول باندې متضرره شي. زه فکر کوم اوس د دې وخت نه دی چې ډلې او لوري په امتیاز باندې بحث وکړي یا د ونډې په ترلاسه کولو بحث وکړي. که دواړه لوري د ملت غم ورسره یا د ملت په درد باندې ځان شریک بولي، دوی باید یوازې د ملت د سوکالۍ په اړه باندې فکر وکړي. د ملت سوکالي په سوله کې ده، د ملت سوکالي په تفاهم کې ده او په داسې تفاهم کې ده چې جګړه ودرېږي، نه دا چې د تفاهم سره سم د جګړه زیاته شي او یا خدای مکړه تر تفاهم وروسته موږ د بلې جګړې شاهدان اوسېږو. نو د دې لپاره په کار ده چې دواړه لوري په بیړنۍ توګه یا په جدي ډول باندې د تفاهم هغه چوکاټ برابر کړي او ژر تر ژره یوې نتیجې ته ورسېږي. له دې پرته ښایي ځینې نورې شرخوښې ډلې یا شرخوښې افراد او کړۍ د خپلو ګټو د خوندیتابه لپاره ځینې نور جدونه یا یا یا
ډېر مننه شهاب صاحب. اوس به همدغه پوښتنه د ښاغلي محمد انور سلطانی څخه وکړو. ښاغلي سلطانی صاحب، تاسو دا راته ووایاست چې ستاسو په نظر د دغو بریدونو مسؤلیت چا ته ورګرځي او آیا دغه بریدونه د سولې په مذاکراتو کې د افغان حکومت څخه د لا زیاتو امتیازاتو د ترلاسه کولو په موخه د طالبان لخوا ترسره کیږي؟ ډېره مننه.
بسم الله الرحمن الرحیم. زرانی صاحب، دا د جنگ د تکتیک یوه برخه ده چې کله مذاکرات د دوو متخاصمو ډلو ترمنځ شروع کیږي، نو هره ډله د خپل امتیاز او د خپلو موخو په خاطر باندې مقابل لوری د فشار لاندې راولي تر څو چې د مذاکراتو په بهیر کې هغه خپل امتیازات غوښتل امتیازات ځان لپاره کسب کړي. نو د افغانستان په د شلو کالو جګړو کې د طالبان او د حکومت جنگ په نظامی اهداف باندې وو او په نظامی اهدافو کې هغه تلفات چې څومره به یو بل ته په حساب د دې ضربه ورکوله، هغه تلفات د میډیا له سوري څخه په دې شلو کالو کې لري وو، خصوصا په دې 15 کالو 100 کالو کې جنجال دغه دغه اطلاعات ډیر کمزوري د ولست مخ ته راتلل. نو اوس چې د مذاکراتو بهیر په دغه د حساب د شروع کېدو په حال کې دی، دا کار واقعا طالبان ځکه کوي چې طالبان د ښارونو په منځ کې ولس هغه ولس چې د حکومت د لاس یا ښارونو کې اوسېږي او د حکومت سره اړیکې دي، دغه ولس تنګوي تر څو یو ولسي فشار په حکومت باندې د طالبانو لخوا اضافه شي، چې دلته د مذاکراتو په بهیر کې د طالبانو دپاره چې امریکې ورته په خپلو خبرو کې ویلي دي چې تاسو ته به مونږ پوره امتیازات در کوو د اسلامي امارت په ادرس باندې په نظام کې د موقت حکومت د راتللو په چوکات کې. دغه په غوږ کې چې دغه ورته کومه خبره کړې ده د امریکې نماینده خلیلزاده طالب په هغه تمه باندې ناست دی او هغه تمې دپاره دغه یو څرګند حساب ادرس دی چې طالبان د حکومت په دغه باندې په حساب هغه مرکزي نقطه باندې چې هغه د کابل ښار دی تقریبا په دې سدني کال کې د 18,000 نه اضافه دغه شوي دي، عملیات شوي دي، یا په حساب بمي بریدونه شوي دي او حکومت هم وایي چې د 6,000 نه اضافه مونږ دا خلک نیولي دي او هغې په سلو کې اویا اتیا نوي وایي چې مونږ د طالبانو خلک یو. د دې طالبان انکار څه کوي چې ټولنه چې طالبان د جنگ اصلي مخه ده او دا نور د دې کاغه لشکر طیبه وي او کاغه جیج محمد وي او کاغه داعش وي، هغه بلې اوس افغانستان په سیاست کې هغومره مطرح نه دي لکه طالبان چې مطرح دي، لکه طالبانو ځان ته هم نړیوال حیثیت پیدا کړ، هم یې سیمه ییز حیثیت پیدا کړ، هم یې په ټولنه کې اعتبار پیدا کړ چې دا د خلکو په مابین کې اوس داسې مطرح کېږي چې حتماً طالبان نظام ته راځي. نو دا یو نو فشار دی چې د حکومت نه هغه رابطه د ولس وس کوي، حکومت هم بل مقابله وس کوي، غونډې کوي د مولیانو په واسطه او یا د قومي سپین ږیرو په واسطه باندې نظام ته یو رنګ ورکړي. نو دا خبرې چې دا دي دا واقعا د طالبانو خبرې دي. طالبان اوس هغه جبهي جنګ یې راوسته ښارونو ته، جوماتونو ته، دغه ته، ناحیو ته، او نظامی اهداف ته، او هغه خلکو ته چې هغه باندې لکه د میډیا خلک یا نور چې د حکومت په وړاندې دغه سبوتاژونه او دا پلانونه اضافه کړي. نو د دې چې قسم شخ نه شو دی چې دا کار د طالبانو دی، حکومت نه شي کولی چې د دغه اهدافو مخه ونیسي ځکه چې د طالبانو ادرس مشخص دی په خپلو کلو باندو کې، په ښار کې نامشخص دی، معلومیږي نه، ترتیب کېږي نه چې دا سړی طالب دی که دا سړی داعش دی که دا سړی حکومت والا دی. نو دغې ته په کتو باندې او د دې تر څنګه په دې حکومت کې هم چې چارواکي هم شته، په دې پارلمان وکیلانو کې هم شته، په دې سنا کې هم شته، حکومتي نور دستګاوو کې هم شته دی چې طالبانو خواخوږي دی او هغه په شکل د اسکالو باندې دا کوي سپورټوي. نو دا هغه څه دي چې ستاسو د سوال په ځواب کې ویلی شمه چې دا فشار دی په حکومت باندې او د حکومت په هسته باندې، د حکومت په هغه مرکزي نقطه باندې چې حکومت راتلونکي کې نور اضافه د طالبانو سره کمي ونه وایي او هلته په مذاکراتو کې د طالبانو ته په حساب هغه خپل وړاندیزونه د سخت دریځې نه راوباسي او نرمې کړي. دا د دې د واقعیت نه لرې خبره هم ده.
د ویلند شان د می ورسته بیر تر غرزو ساسو خدمت ته. درک مو یو ځل بیا هر کلی کو خپل بحث شاغلی قریب الرحمن شهاب سره دوام ورکو. شاغلی شهاب صاحب ور مورز د ولسی جرګې غړو په خپل عمومي غونډه کې د خبرو پر مهال پر امنیتي وضعیت باندې نیوکه وکړه او ټینګار یې وکړ چې د افغانستان امنیتي ادارې د خلکو د امنیت په تامین کې ناکام دي. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ د دغو ادارو د ناکامۍ دلیل په څه کې دي او څه باید ترسره شي؟
د افغانستان جګړه یو پیچلې اخباراتي او نیابتي جګړه ده. دا وخت نه وخت کله ګراف لوریږي، کله تتیږي. دا امنیتي نهادونه په تېرو شلو کلونو کې نه وو بریالي شوي چې اوس موږ د بریا تمه کې په دې شرایطو کې وکړو. لیکن دلته یو بله مسله هم مطرح ده چې هغه تقابل د ولسي جرګې او د حکومت دی. حکومت هغسې چې اړتیا ده پر ولسي جرګه باندې حساب نه کوي او ولسي جرګه هم په مقابل کې درولې. دا د دې وخت نه دی او د حکومت چارواکو ته لازمه ده چې وسه همغږي او هماهنګي رامنځته کړي تر څو له واحد دریځ او موقف نه خبرې وکړي. امنیتي نهادونه رښتیا هم هغسې چې اړتیا ده دوی اقدامات نه دي کړي. د عامو خلکو ژوند یې نه دی خوندي کړی او لیکن په ښار کې دوی همېشه د خلکو د خوندیتوب په نامه باندې د خلکو د دفاع په نامه باندې خپل اعمال توجیه کوي. نو زه فکر کوم چې امنیتي نهادونه بریالي نه دي تر ډېره هغسې چې د خلکو تمه ده په خپله دندو کې او د خلکو هیله دا وي چې د دوی امنیت باید خوندي شي، د دوی سر او مال باید تر هر څه وړاندې خوندي شي او د خلکو لپاره لومړیتوب د هغوی د سر او د مال خوندیتوب دی، نه دا چې دوی خپلې ټکرې او زور ازمایي کوي. دا چې پارلمان او حکومت ټکر کوي، قانونه قوه وزرا ټکر کوي، دا د خلکو لپاره مهمه نه ده. امنیتي نهادونه باید په واضح ډول باندې خلکو ته ځوابدهي وسیږي او ولسي جرګه اوس که په سمبولیک ډول ده او که په رښتینی ډول ده د خلکو د استازولۍ په نامه باندې یو ادرس دی او باید ځواب ورته وویل شي.
ډیره مننه شهاب صاحب. اوس به همدغه پوښتنه د ښاغلي محمد انور سلطانی څخه وکړو. سلطانی صاحب، تاسو په دې اړه څه وایاست؟
د مقامي دلیل دا دی چې حکومت مقامات، نظامي مقامات دا په خپل وسیع باندې نه مقرریږي. د مسلک په چوکاټ کې، د تعلیم و تربیې په چوکاټ کې، د وسیع او د مدیریت په چوکاټ کې نه مقرر کیږي. په روابطو باندې راځي، څوک چې د وزیر اسناوي هغه قومندان دی، څوک چې د وزیر اسناوي هغه یو بل رئیس دی، هغه یو بل اپراتیفي کارمن دی. دلته مسلک په دې وطن کې او اهلیت په دې وطن کې د سوال لاندې پروت دی. یو دلیل دا دی چې مقامات د خپلو شخصي انډیوالۍ په حساب باندې مقررې کوي، وړتیا ته نه ګوري. دویم دلیل دا دی چې دلته د افغانستان وسلوال فوځ د شروع نه په جګړه کې پروت دی. تعلیم و تربیې لپاره فرصت نه لري چې نظامي تعلیم و تربیه په استخباراتي ډګر کې او په اپراتیفي ډګر کې دا تر ګوتو کې او بیا د دښمن په وړاندې هماغه شان دې تاکتیک وکاروي. بس سره پوزیسۍ ته سوقېږي، ماښام جګړې ته دې سبا سره مړی راځي. دا د فوج ګناه نه ده، په دې لاندې قدمو ګناه نه ده. دا د دې ادارې ګناه ده چې نه تجهیزولی شي سم، نه ورته استخباراتي پوره مالي امکانات ورکولی شي، نه ورته د تعلیم و تربیې په ډګر کې تعلیم و تربیې تکتیکي او تخنیکي ورکولی شي، نه هغه منظمه سالان لري او نه د طالبانو د نفوذي اشخاصو د مخنیوي په خاطر باندې استخباراتي اقدام کوي. دا هغه څه دي چې حکومت یې د چیلن سره مخامخ کړی دی. یو دلیل دویم دلیل دا دی چې حکومت تشکیل کم دی، تشکیل یې کم دی. په یوازده کې هغومره حساب اکثر او پرسنل نشته دی چې او خپله پیره وکړي او خپله ګزمه وکړي او هم د دښمن پر وړاندې حرکات او مقابله وکړي. دا یې بل پرابلم دی. څلورم پرابلم دا دی چې نړیواله د افغانستان حکومت په دې شکل باندې نه تنګیلی چې دا خود دفاع شي، خپل اسلحه ولري، خپل سلاحخانه ولري او په خپل لاس باندې یو کار وکړي. هغه هم دومره څه ورکوي چې دا نظام چې داسې یو کمزوري حالت کې وساتي او طالب هم داسې نه مجاز کوي چې په هغه باندې یو ولایت او د ښار مرکز ونیسي. دا جنګ د استخباراتو لخوا داسې تنګیلیږي چې څوک پکې د پوډري دکانداري وکړي، څوک پکې د چاپ فاسینې وکړي، څوک پکې مادنونه تالا کړي، څوک پکې نورې خپلې لوبې وکړي. دا استخباراتي نړیوال جنګ دی. دا د افغانستان د فوج د سروې نه ځکه جنګ دی چې دا د طالب سره جنګ نه دی، دا د سیمه د استخباراتو سره جنګ دی، دا د نړیوالو علاقاتو سره جنګ دی. دا د یو مملکت جنګ نه دی، د یوې قطعې او فرقه او د یو کنډک او د یو ملک جنګ نه دی. دا په فقط یو نړیوال سیمه ییز استخباراتي تنظیم شوی جنګ دی چې د افغانستان وسلوال فوج سره مخامخ دی.
ډیر مننه سلطانی صاحب. عزیزانو، د تهران رادیو مو د افغانستان د امنیتي حالاتو او د تاوتریخوالي د زیاتېدو په اړه د ښاغلي محمد انور سلطانی او د ښاغلي قریب الرحمن شهاب نظرونه واوریدل، په دې لږ چې د استفادې وړ مو ګرځېدلې وي.
دا تهران پښتو راډیو اوس په ایران صدا او سیټ اپ باکس هم اوریدل کیږي. دا تهران راډیو ګرانو اوریدونکو په تیرابیا تهران او شاوخوا سیمو کې اوسیدونکو ته خبر ورکو چې دا روانه وږی میاشتې لا یو ویشتمې چې د سپتمبر 12مه نیټه کیږي دا تهران راډیو د اف ام 99.5 میگا هرتز او فریکوئنسی بندیږي او تاسو نور په دغه چینل زمونږ خبرونه نشي اوریدلې. خو دا خوشحالی خبر دا دی چې دا د پرزې تاسو کولی شئ په خپل موبایل کې د ایران صدا اپلیکیشن په ښکته کولو سره زمونږ غږ واوري. همداراز دا سیټ اپ باکس یعنی دا ټلویزیون ډیجیټلی ریسیور په وسیله چې د ایران ټولې ریډیوي او ټلویزیونی خپرونې خپرهیي هم زمونږ مازیګرنۍ او سهارنۍ خپرونې اوریدلی شي. parstoday.com/ps هم زمونږ د انټرنیټي سایټ درک دی چې تاسو پرې زمونږ خپرونې په ژوندۍ بڼه هم اوریدلی شئ.
روتسپانو ته کتنه
عزتمنو اوریدونکو اوس مر سلامونه او نیکی هلی ومنی. عزیزانو د خبرونه په دې شیبه کې زفاطمی لخپل محترم همکار
صادق حسین
سره ستاسو درانه حضور ته حاضر شوی و چې ورسپانو ته د کتنی یو بل پروګرام تاسو ته وړاندې کړو. هیله ده چې تر پای را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
قدرمن اوریدونکو نن بر لومړی د تهران چاپ اطلاعات ورځپاڼه وګورو. امریکا او جنوبی کوریا ویل د یو پوځي رسمي گزارش یا پاریر نه پاره چې هیله کیږي راتلونکي میاشت به د شمالي کوریا خوځښتونه تر څارنې لاندې لرو. د سروې چارواکو د روسیې له مقاماتو سره په ګډ خبري کانفرنس کې ویل هیواد ته د بشپړ امنیت او ثبات ورستنېدل د ترکیې او د امریکا د نیوګرۍ له ختمېدا سره تړلې دي. اطلاعات ورځپاڼه لیکي د امریکا د ولسي جرګې کانګرس غړي په رایه چولو کې بریالي شول چې په څه د پاسه دریمه برخه موافقو رایه سره د دفاعي پوځي بودیجې د لایحې د تصویبدام د مخه د نیولو لپاره د ولسمشر ټرمپ ویټو باطله کړي. د بحرین خلکو د ملي وفا ګوند د مشر شیخ علي سلمان د نیول کې دا د شپږمې کلیزې په مناسبت د الخلیفه رژیم پر ضد پراخې مظاهرې وکړې او د هغه د خوشي کېدا غوښتنه یې وکړه. د افغانستان د باندنیو چارو وزارت د هیواد د سولې په بهیر کې له ایران اسلامي جمهوریت سره د ملګرتیا خبر ورکړ. فرانسې په رسمي ډول په لیبیا کې د اوربند د موافقې د اجرا او د خارجي عسکرو د وتلو غوښتنه وکړه. د یمن انصار الله غورځنګ تړوند د ملي ژغورنې د حکومت دفاع وزیر وویل د یمن ملت د جنایتکارانو او د نیوګرانو په وړاندې د بریالیتوب له تحقق له عزت څخه ډک ژوند او د ملي واکمنۍ له ستلو پرته بله لاره نه لري. اطلاعات ورځپاڼه بیا زیاتوي د عراق ځایي محکمې وویل د شهید سردار قاسم سلیماني او د شهید ابو مهدي المهندس د ټیرور د جنایت په حق له تحقیقات پر مختلفو پړاوونو ته رسیدلی دي. په داسې حال کې چې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان له اسرائیلو سره د اړیکو د ښه کولو لپاره د انکرې د ګروهانې خبر ورکړی. الشرق الاوسط ورځپاڼې په یوه راپور کې وویل اسرائیلو د ترکیه ناوخته مثبت ځواب نه دی ورکړی او له انکرې سره د اړیکو ښه کیدل یې د فلسطین له حماس غورځنګ څخه د ترکیې د ملاتړ له غوښتلو سره مشروطه کړي دي. اطلاعات ورځپاڼه مخکې لیکي د فلسطین د قدس غونډ بیان په غزې ترنګه کې د فلسطینی ډلو د لومړۍ ګډې نورې د پیلېدا خبر ورکړ او هغه یې د فلسطینی ډلو د اتحاد نښه وبلله. او له صهیونیست رژیم سره هر جنگ ته د ورنوتل لپاره په مقاومت او چمتووالی ټینګار هم وکړ. د عراق د الحشه د الشبیز وکونو د سمارا جنوب ته د نفوذ لپاره د داعش ترهګرې ډلې د عناصرو هڅه شنډه کړه. په سوریه کې له ترکیې سره د غږمله ملیشیا ځواکونو او د کورد عناصرو ترمنځ له جګړې وروسته د روسیې پولیس د عین عیسی ښار په خوا کې دېره شول او د افغانستان د پوځ راته ویل په هلمند ولایت باندې د پوځ په هوایي برید کې د القاعدې ترهګرې ډلې 11 او د طالبانو ډلې 2 قومندانان هلاک شوي دي.
د تیرن رادیو ګران اوریدونکو، اوس هم د امشهری ورځپانه راخلو او سرټیګه تاسو ته لولو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په سعودي عربستان باندې د 3000 هدایت شوي بمونو له خرڅولو سره موافقت وکړ. د ترکیه د کورنۍ د کار او د ټولنیزو خدماتو وزارت د هیواد د خلکو د تنخواګانو د 1.5% د زیاتولو خبر ورکړ. اوس په ترکیه کې د حکومتي کارکونکو میاشتنی معاش کابو 380 ډالر اعلان شوی. د امریکا ولسمشر ټرمپ بالاخره د کورونا ویروس د 900 میلیارد ډالر د مالی مرستو لایحه لاسلیک کړه او د حکومت د چوټي کې دا مخه یې ونیوله. همشاري ورځپاڼه لیکي د ترکیه د ولسمشر رجب طیب اردوغان چې وایي له اسرایلو سره د اړیکو د ښه کولو ګروهنه لري، د دواړو لورو ترمنځ استخباراتي تعاملات روان دي، خو هغه د فلسطین د خلکو په وړاندې د اسرایلو په سیاست نیوکه کړې ده او هغه یې د نه منلو وړ چاره بللې ده. د روسیې خارجه وزیر سرګی لاوروف وویل ماسکو به د امریکا نویو بندیزونو ته ځواب ورکړي او زیاته یې کړه د امریکا دغه بندیزونه په نړیوالو بازارونو کې د خپلو سیالانو د کمزوري کولو لپاره د واشنگټن ستراتیژي منعکسوي او دا داسې روده غوره کول دي چې غیر قانوني دي او د تجارت د نړیوالې مؤسسې WTO د اصولو خلاف ورزي ده. د لیبیا د پخوانی دیکتاتور معمر قذافی لور عایشه قذافی وویل زه د خپل پلار په سپارښتنه بریالی شوی وم چې د خپل کور له غړیو سره یو ځای له خپل هیواد څخه ولاړ شم او په الجزایر کې پناه واخلم.
د تهران ریډیو ګران اوریدونکو، اوس به د کابل چاو د ځینو ورځپاڼو مهم سرټکي له تاسو سره شریک کړو. مسیر ورځپاڼې په حیرتانو بندر کې د رشوت اخیستو پر مهال د مشرانو جرګې د دروغړي نیول کې دا ښه اقدام بللې، خو ټینګار کړ دی چې تر دې وړاندې هم ځینې چارواکي په فساد کې د لاسنرلو په تور نیول شوي خو هیڅ سزا نه ده ورکړل شوي. خو لیکوال د فساد د قضیه یو شواره کمپاین یاد کړی دی. لیکوال یو شمیر د لیلی کلی دی چې همدا وسام د ملي شورا د جنو غړو په ګډون ګډ شمیر برحاله حکومتي چارواکي د فساد او بډا خستو اړوند په لوی غازیو کې خکیل دي، خو په وینا حکومت بیا په دې برخه کې دوه ګونه چلند کوي. دغه ورځپاڼې دا کړی دا چې حکومت دغو سیناتورانو دوسیه ځکه رسنی ذکرې څو له نړیوالو دبونو ځان خلاص کړي او مرستې راجلب کړي. لیکوال بیا ټینګار کړی دی چې د حکومت له دا ډول تکراری ژمنو خال بیخي ستړي شوي دي او په وینا حکومت باید له پاسا سره د مبارزې په برخه کې عملي او کوټلي ګامونه پورته کړي.
هشت صبح رسپان هم د فساد په تور د دریو سناتورانو د نیول کېدو په موضوع لیکنه کړې ده. وړاندې راغلی چې د افغانستان په جزا کوډ کې رشوت اخیستونکي او رشوت ورکونکي دواړه مجرمان بلل کېږي او دواړو ته سزا ټاکل شوی، خو د لیکوال په وینا په خواشنۍ سره چې په دغه قضیه کې د هغو کسانو نومونه نه دي اخیستل شوي کوم چې دغو سناتورانو ته د 40,000 ډالر رشوت وړاندیز کړی و. سرمقاله ټینګار کړی اړتیا ده څو هغه کسان هم عدلیې او قضایي ارګانونو ته معرفي شي کوم چې په دې قضیه کې همکاري کړې او ورته یې زمینه برابره کړې ده.
خوګور دن کو اوس بلاړ شو د کابل چاپ یدا اغد ورسپانې ته هیوا دولتي ورسپانې د هدفي وژنو پړه په ملي او نړیواله کچه اندېښنو ته اشاره کړې او لیکلي دي چې په افغانستان کې وروستۍ هدفي وژنو نه یوازې د سولې بهیر تر نیوکو لاندې وروستلې ده، بلکې د رسنیو، مدني ټولنې او بشري حقوقو فعالینو او دغه راز د ملت د ستر سړیو فعالیتونه او د کار ساحه یې بیخي تنګه کړې ده. وړاندې د اروپایي ټولنې او د امریکا د استازو وروستۍ څرګندونې راخیستل شوي دي چې د افغانستان د ژورنالیستانو د حملو له ملینو سره د حساب او د محاکمې غوښتنه یې کړې ده. هیواد ورځپاڼې بیا ټینګار کړی دی تر څو چې نړیواله ټولنه له خپل ستر فشاره کار ونخلي او د ترهګرۍ او د اروپا کې د ځالو له منځه وړلو او د تمویل سرچینو بندولو ته په جدي توګه پام ونه کړي، نو ویره ده چې دا حالت به سیمه او نړۍ هم وګواښي.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو، ورځپاڼو ته د کتنې د دغه پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو حاضر دمه موږ هم ستاسو له حضور اجازه غواړو.
خوشاله او بریالي اوسئ.
د تهران رادیو مینوالو په همدې سره زموږ د یو ساعت خبرونه هم پای ته رسی، خو که تاسو د انټرنیټ اسانتیا ولرئ نو په هر ځای کې او هر وخت زموږ ژوندۍ خبرونه، د تیرو خبرونو آرشیو او نور غږیز او لیکلي خبرونه، سیاسي تبصرې، مرکې او داسې نور پروګرامونه اورېدلی او لوستلی شئ چې اډرس یې دی parstoday.com/ps. نو تر بل خبرونې خپل کوربه عبدالمجید دورانی ته اجازه ورکړئ. د خدای پامان.